در کمتر از یک ساعت دیگر همکارم صفی استانگزای میزبان شماست. خوش آمدید.
دیر مننکم جک فرحمدی. وقت افغانستان که در سهار ات بجه شوی. د امریکا د جمهوری ریاست انتخابات روان دي.
I'm not thinking about concession speech or acceptance speech yet.
What I'm hearing is that there's overwhelming turnout.
د ازادي رادیو د خبري پروګرام د نورو په څیر د امریکا ولسمشري ټاکنو ته ځانګړی دی. په دې اړه به واورئ چې د امریکا د ولسمشري ټاکنو کاندیدان ولسمشر ډونالد ترامپ او جو بایدن څه وایي او خلکو په څه اندازه باندې په دغه انتخاباتو کې ګډون کړی دی. دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه به له صالح محمد صالح واورو.
دفاع وزارت وایي په کندهار کې شل وسلوال طالبان وژل سوي دي. په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو کاري اعتصاب لا هم روان دی. د ایران مشر وایي چې د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې به د واشنگټن په وړاندې د تهران دریځ بدل نه کړي. دفاع وزارت د کندهار پر ارغنداب ولسوالۍ په یوه وروستي هوایي برید کې د شلو طالبانو د وژلو خبره کوي. دغه وزارت پرون نوخته په ویل امه کې ویلي دغه بمباری پرون غرمه پر هغو طالبانو کړی چې په دې ولسوالۍ کې د نویو حملو لپاره سره راټول سی وو. وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له شاوخوا یوې اونۍ راهیسې د طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو د سختو نښتو شاهده ده چې ملکیانو ته یې هم مرګ ژوبله اړولې ده. د کندهار د میرویس حوزوي روغتون د جراحي څانګې مسؤول ډاکټر قدرت الله حکیمي پرون ازادي راډیو ته ویل چې تر اوسه د ارغنداب له جګړو پلسګونو ټپیان او مړي وروړل سوي.
مجموع شمېر 222 ټپیان لرو. مړي مو په مجموع کې ټول مو 25 تنه مړي له موږ ګرویز روغتون جری سروي سره ثبت تر اوسه پرسته او حال دا چې د پروسه اوس روانه ده.
په ارغنداب کې د وروستیو جګړو له کبله په سلګونو کورنۍ نورو سیمو ته کډه سوي دي. په نورستان کې روغتیایي کارکوونکي وایي پر کاري اعتصاب یې څه باندې یوه میاشت اوښتې خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. د نورستان د دواب ولسوالۍ روغتیایي مرکز مشر ډاکټر محمد فاروق ازادي راډیو ته ویل چې 15 میاشتې کېږي معاشونه نه دي ورکول سوي او د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره یې د پیل کړي کاري اعتصاب نږدې 40 ورځې پوره کېږي خو لا هم دغه ستونزه نه ده هواره سوې. د روغتیا وزارت مرستیال ویان نورالله طریقي ازادي راډیو ته ویل چې وزارت په نورستان کې ډاکټرانو ته د معاشونو د ورکولو او د کاري اعتصاب د پای ته رسولو مسأله له ارګ سره شریکه کړي.
روغتیا وزارت اړوند ریاست جمهوری ریاست ته مکتوب لیږلی ده چې یا د موسسان نشي کولی چې دغه منیج کې ادارې کې نو په همدې اساس باندې موږ جمهوری ریاست هدایت ته منتظر یو.
په نورستان کې د روغتیایي کارکوونکو د کاري اعتصاب له کبله د دې ولایت اوسیدونکي له روغتیایي خدمتونو بې برخې سوي او له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. جنرال محمد کټوازی د خوست د نوی والی په توګه وټاکل سو. د افغانستان د سیمه ییزو اورګانونو خپلواک ادارې په خپل فیسبوک پاڼه کې ویلي چې دغه ادارې په وړاندې او د جمهوریت ریاست د حکم لمخې تورن جنرال محمد کټوازی د خپل نظامی رتبې په ساتلو د محمد صدیق پاتمان پر ځای د خوست د نوی والی په توګه ټاکل شوی دی. جنرال کټوازی چې د 209 شاهین قل اردو د قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې درې کلمې کې پر دې قومندانۍ چې مقر د بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې دی د وسلوالو طالبانو د برید په تړاو یوې پوځي محکمې د څو نورو جګپړو افسرانو ترڅنګ په یو کال تنفیذي بند محکوم کړی و. په هغه برید کې شاوخوا 115 سرتیري وژل سوي او تر شپېتو زیات نور ټپیان سوي وو. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگټن په وړاندې د تهران دریز بدل نه کړي. خامنه‌ای دغه څرګندونې پرون سیشن به په تهران کې د امریکا د سفارت د اشغال د 23مې کلیزې په مناسبت په یوه تلویزیونی وینا کې وکړي.
به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما
په موږ پورې به هیڅ اړونه لري، یعنی زموږ پر سیاست به هیڅ ډول اغیز نه کوي. زموږ سیاست سنجول شوی او مشخص دی او د افرادو عدلون بدلون پر تاثیر نه لري.
د 1990 میلادي کال د نومبر پر 4مه په ایران کې د امریکا سفارت د ایران د رژیم ملاتړو اشغال او امریکایي ډیپلوماټان یې د 4 ورځو لپاره برم تکړل. دغه پیښه د دې سبب سو چې واشنگټن له تهران سره ډیپلوماټیک اړیکې پرې کړې. ایرانی چارواکو سږ کال د کورونا وبا له کبله د امریکا د سفارت د اشغال په مناسبت منظمې غونډې لغوه کړې دي. پاکستان وی لکرشه ها خو د افغانستان لخوا د سختریزو وسلولو په دزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وجل سوی او دوه نور ټپین سوی دي. د پاکستان پاوز پرون په یو اعلامیه کې دا یو تروریستي برید بللی او ویلي دي چې د بلوچستان ایالت په منځکی سیمه کې یو سرحدي پوسته یې په نشا کړی و. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې پاکستان په منظم ډول دغه موضوع د افغانستان د چارواکو سره مطرح کړی چې د دوی د پولي په خوا کې یو اغیزناک سرحدي میکانیزم د دې لپاره مهم دی چې له پولي هاخوا د ترهګرو بریدونو مخه ونیول سي. د افغانستان حکومت د پاکستان د دې ادعا په اړه څه نه دی ویلي. ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه یې د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی، په هیواد کې دننه پر سفر کولو بندیز لګولی دی. له اشقابده د ازادي راډیو د خبرلانو د راپور د مخې دغه بندیز به د جنوري میاشتې تر لومړۍ نیټې پر ځای وي او یوازې هغو کسانو ته به د سفر کولو اجازه ورکول کیږي چې د ځانګړو دولتي کمیسیونونو لخوا مستحق پیژندل کیږي. د دغو نویو سختو مقرراتو په اړه کومه رسمي اعلامیه نه ده خپره سوې، خو سیمه ییزو چارواکو د اکتوبر له 1 د کورونا ازمویشتونه چې په هیواد کې دننه د سفر کولو لپاره الزامي وو درولې دي. د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف ویلی چې په هیواد کې هیڅ څوک په کورونا نه دی اخته سوی، خو د دې هیواد ډیر وګړو ویلی چې له ناروغۍ سره سره غوره بولی چې په کورونا کې پاتې سي او روغتونونو ته ولاړ نه سي، ځکه د کورونا په وایرس لخته کېدو بیریږي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای. امریکا متحده ایالاتونو کې د ولسمشری ټاکنې وشوې. ولسمشر ډونالد ترامپ او د هغه سیال جو بایدن څه وایي؟
Winning is easy.
بریا اسانه ده. بایلل هیڅ کله اسانه نه دي. هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. او به ګورو څه کیږي.
د افغانستان په اړه باندې به د امریکا ولسمشر څه تاثیر لري او څه پریکړې به کوي؟ د واشنگتن ملي دفاعي پوهنتون استاد علي احمد جلالي په دې اړه لاندې وایي.
واړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوې ده دغه دوام وکړي.
بیا هم د یو څیړنیز بنسټ مشر هاشم وحدتیار راته وایي چې د سولې په پروسه به د امریکا ټاکنې څه اغیز لري.
که ټاکنې ډونالد ترامپ وګټي نو د سولې بهیر کیدای شي چې ادامه پیدا کړي، خو که جو بایدن وګټي بیا به د افغانستان د سولې خبرې لومړیتوب ونه لري.
د افغانستان له ډونالد ترامپ سره به مو هم آشنا کړو.
ما ډونالد ترامپ د اسټرالیم پویا ترامپ یعنې امریکا.
ډونالد ترامپ د 2014 کال کې زیږیدلی و. هغه وخت چې ولسمشر ترامپ په امریکا کې ټاکنې ګټلې وې په ده باندې پلار نوم ډونالد ترامپ کېښود. بیا هم خره غلې په امریکا متحده ایالاتونو کې ټاکنې شوې دي. په اکثرو ایالاتونو کې خلکو رای ورکړي، خو په ځینو نورو کم ایالاتونو کې لا هم د رای ورکونې لپاره خلک ولاړ دي. په همدې ارتباط د امریکا رادیو او ټلویزیون خبریال سید سلیمان آشنا همدا شیبه له پلازمینی واشنگتن ډی سی را سره د ټلیفون په کرخه خبرې کوي. آشنا سره پروګرام ته بیا هم خره غلې. راته وایي چې تازه جزئیات څه دي د انتخاباتو؟
تازه حال خدا دی چې هغه 15 مهم ایالتونه چې هلته تصمیم وروسته نیول کېدو او تر ټولو ډېرې د استازو رایې لري چې هغه د کانګرس او د سنا مجلس لپاره پکې استازي اوسي، لکه د فلوریدا او د پنسلوینیا ایالتو، تر اوسه پورې ښکاري چې 80% رایې چې پکې شمیرل شوي دي برحال جمهور رئیس ډونالد ترامپ پکې مخکې دی او داسې ښکاري چې کېدلی شي دا 100% دواړه وګټي. که چېرته دا وګټي ډېر احتمال شته چې په همدغو په اصطلاح د ډیرو سختو مبارزو ایالتونو چې همدا ګڼل کېدل پنځه په دې کې ټرمپ اکثریت ترلاسه کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې ټرمپ په کې ګټون کوي، ځکه چې د دوی مجموعي رائے په دې شمیرل کېږي چې څومره د مشرانو جرګې او څومره د ولسی جرګې استازو کې دوی اکثریت ترلاسه کوي. تر اوسه پورې داسې ښکاري چې په سنا مجلس کې یو ډیره مهمه رائے هغه دیموکراتانو ګټلې ده، یعنی چې په هغه کې تقریبا کم استازي چې 15 سیټه پکې یا چوکۍ پکې خالی وي، په هغه کې یعنی په څلويخ کولای شي سړی حساب کې چې څلويخ پکې دیموکراتانو ګټلې دي او 9 پکې د جمهوریت غوښتونکو شامل دي، یعنی فیصدي لحاظ نه نو ډیر امکان شته چې په هغه کې سړی نشوي له اما چوندای حسابي او پار سات کې بدلون راځي، نو کېدلی شي چې مثلا په سنا مجلس کې یو یا دوا رائے په دغه 15 څوکیو کې اضافه د دیموکرات ګونو غټي، مګر تر ټولو په زړه پورې دا ده چې 50% رائے دا ځلی ډیر ښکاری چې په استازو مجلس کې یا د ولسی جرګه کې هغه د جمهوریت غوښتونکو په لوي خلک رائے وګټي. اما دا معلومه نه ده چې دا په روانه پروسه ده او اته څلور ساعتو کې یو څه نور څرګندېږي چې څوک به ګټي، خو ظاهرا د سخکاری چې سخت او ګپ او ګس یالي روانه ده او په ډیرو مهمو ایالتونو کې بيخي سره نږدې دي.
بله مننه. فقط پلان د توګه کراته وای لدی چې د امریکا خلک او ټول نړۍ منتظر دي چې د امریکا ولسمشری ټاکنې به څوک ټیزه کې په بهر کې د امریکا سیاستونو په دننه هیواد کې د پالیسیو په اړه باندې به د عدلون بدلون خبري کیږي. کاندیدانو هم ویلي دي خلک څه وای په دې ارتباط باندې د خلکو سره چې تاسو لیدل دي.
دوه خبرې دلته ډېرې مهمې ښکاري. یو دا چې په خارجي سیاست کې معمولا د امریکا هر رئیس جمهور کراشي ډېر توپیر وای په پالیسیو کې رانه شي، اما یو غټ تغییر چې په داخلي د امریکا په سیاست کې ډېر شمیرل کی هغه دا ده چې دا ځل استثنان خزو نر ځوان او زور دیموکرات او غیر دیموکرات او مستقل او رائے ورکونکو ټولو ډیر زیات په علاقه مندي او په ډیر اندیښنو نه ډکم د مجبوریت د مخینم په انتخاباتو کې ګډون کړي دي. زه نو سره دا فکر کوم چې چیرته جمهور رئیس ټرمپ بیا انتخاباتو ګټي یا مثلا دوی کې انتخاباتو کې ګډون نه کوي او هغه یو ګټي، دا به د دوی د اغو امیدونو د پاره زوالي چې کوم جمهور رئیس ټرمپ ډیر په شدت سره ځنې قوانين تطبیق کړي چې د مهاجرت مسله پکې شامل ده، په سنو مهم مو اسلامي هیوادونو چې دلته رابط سره لري او خلک اوسيږي په غوې نه تک را تک باندې بندیزونه شامل دي او ځنی اقتصادي پروګرامونو بندیزو چې هغه د بیرون ملک د نور ملکونو نه خپل هیواد ته پکې راوړل او په خپل هیواد کې دننه د غیر هغه امریکایان چې مثلا دلته طبيعي یا د پروسی د مخه امریکایي شوی د غوې تجارتونو ته زیان رسیدو پالیسی ډیره سخت ګڼل د په واجبانه انتخاباتو کې ګډون کړي چې دیموکرات کاندید یو غټی چې د دوی په خوخي باندې شوارونه ورکړي، مګر دا د دې معنی نه ورکوي ځکه چې اکثریت کله چې د نهایی رائے ورکول کیږي چې هغه د امریکا د کانګرس ته چې په مجموع کې دواړه جرګې پکې شامل دي دا غوري د خوخي په تناسب کې به درځي چې هغه کې خارجي سیاست داخلي اقتصاد او کورنۍ یواله یا ملي یو وحدت ډیر مهم شوار دي چې په غی باندې ټول هوکړو کی نو سره نشي ویل. اما دا یو غټ تغییر ښکاری چې ډیرو امریکایانو په ډیر شوق سره او د اندیښنو په شمول سره انتخاباتو کې ګډون کړي.
ډیر مننه کوم سید سلیمان آشنا د امریکا غږ او رادیو او ټلویزیون خبريالو له واشنگتن ډي سي له موږ سره خبرې کولې. د امریکا د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې تر ټولو ورستي او تازه جزئیات له موږ سره شریک کړل. د امریکا د متحده ایالاتونو په ځینو ایالاتونو کې د ولسمشری د دواړو کاندیدانو ترمنځ رای ویشل شوې دي. د امریکا د ولسمشری کاندیدان جمهوریت غوښتونکی ډونالد ترامپ او د هغه دیموکرات سیال جو بایدن دي. ښاغلي ترامپ ویلي د لپاره په ټاکنو کې بایلل اسانه نه تمامیږي، بلخوا جو بایدن ویلي په ټاکنو کې د ښځو او ځوانانو ونډه خورا زیاته وه. په دې اړه باندې صالح محمد صالح معلومات راټول کړي او همداسې به په سټوډیو کې را سره ده. مهرباني.
مننه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشری تاریخي دغه ټاکنې تاریخي ځکه ګڼل کیږي چې د کورونا د وبا پر مهال تر سره کیږي او د امریکا ملت هم د پخوا په نسبت سره ویشل شوی دی. د امریکا خبری رسنیو اټکل کړی چې ډونالد ټرمپ هغه ایالاتونو کې چې محافظه کار بلل کیږي مخکې دی، لکه کنتاکی، ویست ورجینیا، تنیسی، ارکانساس، لویزیانا، میسیسیپی، انډیانا او اوکلاهاما. د امریکا د پخوانی ولسمشر مرستیال او د ولسمشری کاندید جو بایدن د لومړنیو نتایجو له مخې په مریلند، نیویارک، نیو جرسی، کنکټیکټ، رود آیلند، دلاویر او مساچوسیټ ایالتونو کې په ډیر توپیر مخکې دی. د ختیز ساحل په ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونه چې تر ناوخته پرانیستي وو وتړل سول. په دغو ایالتونو کې د رای ورکولو مرکزونو مخې ته د خلکو اوږده کتارونه تر سترګو کېدل. ډونالد ټرمپ چې د ولسمشری ټاکنو له کاندیدانو دی، د ویرجینیا ایالت په ارلینګټن کې وویل:
زه د تسلیمۍ یا هم د قبلولو د وینا په اړه سوچ نه کوم. هیله من یو چې له دې جملې یوه دغسې وینا ولرم. تاسې پوهیږئ چې بریا اسانه ده، بایلل هیڅکله اسانه نه دي، زما لپاره هم.
د امریکا د جمهوری ریاست دوره څلور کلنه ده او عمدتاً د دوو ګوندونو جمهوری پالو او دیموکراتانو د کاندیدانو ترمنځ ترسره کیږي. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د دلاویر ایالت په ویلمنګ ټاون ته لرسیدو سره سم خپلو پلویانو ته خبري وکړي.
ما اوریدلی چې په ټاکنو کې د خلکو په ځانګړي ډول د ځوانانو او ښځو د ګډون اندازه خورا زیاته وه. افریقایي امریکایانو هم په زیاته پیمانه ګډون کړی. مثلا په جورجیا او فلوریدا کې تر 15 کلنۍ زړو کسانو برخه اخیستې. زما هدف دا دی هغه څه چې روان دي زموږ د ملاتړ د پیاوړتیا څرګندونه کوي. و به ګورو څه کیږي.
د امریکا د ولسمشری په دغو ټاکنو کې چې د کورونا وبا پر مهال د ترسره کېدو له کبله غیر معمولي بلل سوي، تر 100 میلیونو ډیرو کسانو د پوسټ په آنلاین بڼه یا هم د رای ورکولو په مرکزونو کې له مخکې خپلې رایې کارولې دي. څرنګه چې ډیرو کسانو د پوسټ له لارې رایې ورکړې، نو د نهایي نتیجو اعلان شایي څو ورځې یا هم څو اونۍ وخت ونیسي. د امریکا د ولسمشری تازه ټاکنې یوازې د ولسمشری لپاره نه دي، بلکې د امریکا د مشرانو جرګې او استازو جرګې برخلیک هم ټاکي. د دغو دوو جرګو کنټرول امریکا د نوی ولسمشر لپاره خورا مهم ګڼل کیږي.
څوک به د امریکا شپږڅلوېښتم ولسمشر شي؟ جمهوري غوښتونکی ډونالډ ټرمپ که ډیموکرات جو بایدن؟ د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنې له ازادي راډیو منځنۍ څپه 12:00 نیوي FM/15 او facebook.com/ازادي راډیو.
د امریکا ولسمشری ټاکنې او د دغو ټاکنو ګټونکي به د افغانستان پر وضعیت په تیره بیا د سولې په پروسې باندې څه اغیز ولري، دا او ورسره د تړلو موضوعګانو په اړه باندې د ازادي راډیو خبریال سلطان محمد سرور د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي سره چې پخوا په افغانستان کې د کورونا چارو وزیر پاتې شوی دی مرکه کړې ده. تاسو د دغې مرکې اوریدلو ته رابولم.
هو البته لکه چې تاسو وویل دا انتخابات په خاصو شرایطو کې ترسره کیږي. یو دا چې په امریکا کې د کرونا مرض د ژوند په هر اړخ باندې اثر اچولی دی، بل اقتصاد یې لږ صدمه رسولی ده، بل په امریکا کې تلورو کلو کې خلک ډېر سره ویشل شوي دي. نو ځکه دغه انتخابات خاص انتخابات دي او په خپل یو دغه دی یو تقریبا یو منډیټ دی دپاره چې غواړي امریکایان دوه کاندیدان چې په دلته په میدان کې دي دوه ډېر سره جلا نظریات لري. نو ځکه ډېر خلک کوشش کوي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. تر پخوا همدا اوس تقریبا تر 100 میلیونو د 100 میلیونو په حدودو کې د امریکا خلکو یو خیابر رای ورکړې ده د پوستې له لارې، او یا تللي دي د مخکې له وخت انتخاباتو کې برخه اخیستې ده.
اټکلونه څه وایي چې دغه انتخابات به سیالي پکې ډیر سره نږدې وي؟ اوس د اټکلونو په اساس څوک مخکې دی؟
سیالي په سره نږدې وي دغه په ځینې نظر سنجګان چې سوي دي په ملي لحاظ باندې په یعنی ټول امریکا کې د ښاغلي بایدن مخکې خي او اتو فیصد نه تر 100% پورې خي. اما په ایالتو کې بیا فرق موجود دی. له بل خوا په امریکا کې د اشخاصو رایه البته مهمه ده، مگر تر ټول مهمه هغه چی ورته وایي الیکتر کالج چی ورته وایي نمائندگان چې د هر ایالت ده یعنی په غیر مستقیم ډول سره انتخابات ګټي هغه مهم دي. مثلا په یو ایالت کې انتخاباتو دغه فرق ډیر کم وي یو څو سو رای وي اما هغه وړونکې څوک چې انتخابات ګټي گٹھن کے یادی دی یغه ایالت دی الیکٹرک کالج اغه نمائندگان ته لاسه کی یغه مهم دي تر ټولو کړي.
دغه انتخابات به په افغانستان کې د سولې په حلو ځلو څه تاثیر ولري؟ د امریکا جمهور رئیس ترامپ توافق کړی دا لوځ کړی د طالبانو سره چې دراتلونکو کال تر نیمایي پورې البته د امنیتی ضمانتونو په بدل کې ټول امریکایي عسكر له افغانستانه باسي. خو جو بایدن د دې سیال ویلی دی چې کدای بریالی سو نو یو شمیر عسکر به د یو نیم زرو یا دو زرو په تعداد په افغانستان او عراق کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره پریږدي. نو کچیر بایدن بریالی سی هغه توافقنامه هغه لوزنامه چې ترامپ له طالبانو سره کړی ده د هغې سرنوشت به څنګه سي؟
البته چې د انتخاباتي مبارزې خبري او ویناوي یوې خواته پریږدو په مجموعي ډول سره دواړه کاندیدان په افغانستان کې د امریکای د آینده نقش په باره کې تقریبا سره ورته نظر لري. دواړه غواړي چې افغانستان جنگ ختم شي، دواړه غواړي خواوي چې د افغانستان د امریکا قواوي ووزي، او دواړه خواوي چې دواړه کاندیدان وایي چې افغانستان بیا د شرایط رامنځته شي، افغانستان بیا د امریکا باندې یا د متحدینو باندې د تروریستي حملې هدف ونه کړي، ځاله ونه کړي. کچیرته په افغانستان کې تر هغه وخت پوري د دولت او د طالبانو ترمنځ کې د سولې او موافقه رامنځته شي، بیا نو د قواو ضرورت هلته شاید کم وي، اما که موافقه رامنځته نه شي او یا همدغه پروسه دوام وکړي، د دې لپاره چې د ټرن سره مبارزه وشي شاید دواړه کاندیدان دواړه خلک رایې وشي یوسي د انتخابات یو څه قواوې پرېږدي چې هغه به تعداد محدود وي چې هغه په افغانستان کې وي یا په دغه سیمه کې موجود وي. د تشکیل د پات کې دوه احتمال به ډیر زیات دي دا چې څوک راځي او څوک دغه کوي، یعنی دواړه کاندیدان په دې عقیده دي چې افغانستان مسله د سولې لارې حل شي او دغه پروسه د سولې چې شروع شوی ده دغه دوام وکړي. اما که دغه پروسه موافق نه شي، دوام ونه کړي، یا خان سره مخامخ شي، بیا نو شاید د چې که بایدن دغه رئیس جمهور سي هغه شاید خپل خاص دغه ولري، چې هغه همیشه فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدل ضروري نه دي، د ترن سره د مبارزې لپاره نور وسایل باید رامنځته شي، په نور په سیمه کې د نورو پایګاونه یا لری پایګاونه د ټکنالوژي لري مبارزه وشي.
د امریکا د ملي دفاعي پوهنتون استاد او د افغانستان د کورونا چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي و د امریکا د ولسمشري ټاکنو په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک. اوس هم ورزو د ځینو افغانانو غږونه درته خبرو چې افغانان په تیره بیا د ولایتونو اوسیدونکي د انتخاباتو په اړه څه وایي. دا ور د ورزګان د خلکو وار دی.
نوم یې درتلای همته د مرکز ترن کوټه سیدونکو یو خدای غدی چې امریکا چې ټاکنې دا وس شروع کیږي، نو په افغانستان باندې د جنگ غزې زیات سوي دي، په دې خاطر باندې چې د اغه سول چې افغانستان کې د مخ ته وړله یا هم کوله د اغه سخلیر صدی شاړه ولې دغه ته، نو په دې خاطر باندې د خپل پالات باندې اختاج نو افغانستان کې کوم سول خبرې چې کېدل اغه لرڅ شان سر مخ سوي دي.
مطلب د مرکز ترین کوټ سیدونکو يم هغه ځخن دغه غیز جګړې زور اخیستی دي،
سرتیری نه باسي او ترامپ هغه د سولې پروسه چې مخ روانه کړي او چې ولزه به سرتیری وباسم خو هغه ته دومره پام نه دی.
خوشتنه مو دغه چې خارجي مملکتونه د افغانستان څخه خلاص واخلي، افغانستان خلک په قرار راسي سولې وسی.
د ټاکنې خو د کوښنې شي نه دي چې په یو ملک کېږي، نو خامخا د خپل ملک په اصلاح کسي ډیر دي د بل ملک دغه نکی کار نکی. ما په نظر خو ولکه مزرته ویل شي د ترامپ وباسي یا د ابل وباسي.
باندې دغه چې موږ په افغانستان کې قراري جوړه سي دی ووځي، موږ افغانان خپل میانه خو د سرکښینې خپل مشکلات خپل سره حل.
زمانه می سملا ولسمال دی دروزګان مرکز ترینکوټ وسیدونکو یم څنګه چې موږ حالات د اوس کورو ټاکنې غدي دروسه پر درسرسي ویني دي حکم وخت چې کمپاینی غونډې د امریکا په امریکا کې تر سره کیږي دلته هماله جګړو سره زور واخیستي په ډیر ولایتونو کې دا اوس موږ تاسو شهیدان یو په دا شل کال دونه جګړه نه د سویل کې دا اوس روان نه دا مستقیم اغیز دي چې پر افغانستان لري مثلا دوی مستقیم دلته عادي د شکیل دي د ځواکونه کله چې د ټاکنې در سره کیږي مستقیم پر جګړه هم دلته اغیز لوی جنست
ستاسو لا پیغامونو
د اورزګان د اوسیدونکو غږونه مدرته خبره کړل دوی د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې خپل نظریات موږ ته را لېږلي وو
مننه چې ازادي رادیو واورید
ازادي رادیو ته غواګیست په 12 شپږنی منځنی صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کو همدارنګ کولای شي په ازادي رادیو دات کام کې زموږ پروګرامونه په ژوندۍ توګه واوري اوس هم یوې موضوع ته ورزو چې افغانستان سره تړلې ده آیا د افغانستان نړیوال مرستندویان به له دغه هیواد سره مرستې کمې کړي رویټرز خبری اژانس په راپور کې د افغانستان په اړه په جنیوا کې د کیدونکو کانفرنس اړه وایي د متحده ایالاتونو په ګډون د افغانستان یو شمېر مهم مرستندویانو داسې نښې ښکاره کړي چې ګواکې په دې کانفرنس کې به له دغه هیواد سره د کمو مرستو ژمنې وکړي د افغانستان د مالی وزارت بیا د غونډې ته په پام وایي تر اوسه نړیوال د افغانستان له حکومت سره د مرستو دوام ته متعهد دي نوریاس نوریا او نور جزئیات
نړیوال مرستندویان ښایي له افغانستان سره په راتلونکي کانفرنس کې د کمو مرستو ژمنې وکړي او د کیدونکو مرستو لپاره هم روښانه شرایط کېږدي رویټرز خبری اژانس د ځینو سرچینو له قوله وایي د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو یو شمېر غړو له مخکې نښې څرګندې کړي چې د افغانستان په اړه راتلونکي مرستندوی کانفرنس کې به چې په پام کې ده د نومبر په 23 او 24 په جنیوا کې جوړ شي له دې هېواد سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د کمو مرستو ژمنه وکړي دغو سرچینو چې له موضوع خبري او روی ترز این نمونه ندی پیدا کړی ویلی متحده ایالات چې د افغانستان تر ټولو ستر مرستندوی هیواد په پام کې لري لدې هیواد سره په ملکی برخه کې کلنې مرستې 800 میلیون ډالر تر راکمې کړي یوه سرچینه دا هم ویلی چې واشنگتن غواړي کېدونکو مرستې پر یو کال پورې محدودې کړي نه پر څلورو کلونو پورې چې تر اوسه معمولو د سرچینو ویلي د ناتو یو شمېر نور غړو لکه بریتانیا او فرانسې هم ویلي چې د خپل مرستو پر کمولو غور کوي د راپور له مخې استرالیا هم په پام کې لري چې له افغانستان سره کېدونکې مرستې په سلو کې دیش کمې کړي رویټرز په دې راپور کې په دې اړه د دغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو د مسؤلینو د نظر اخیستو هڅه کړې خو چارواکو ورسره په دې اړه له خبرو کولو ډډه کړې ده په دې اړه مو چې آیا د افغانستان حکومت په تېره بیا د مالی وزارت ته چې د دغه کانفرنس لپاره تیاری نیسي له مخکې په دې اړه خبر ورکړل شوی و یا یې د نړیوالو لخوا د مرستو د کمېدو نښې لیدلې د افغانستان د مالی وزارت د ویان شمروز خان مسجدي نظر واخیست نوموړی وایي تر اوسه پورې دا مسله نه ده راپورته شوې چې ګواکې نړیوال د افغانستان سره مرستې کمې کړي
امنګ تر اوسه پورې هیڅ داسې علایم یا نشانه د خپل همکارانو نه دی لیدلی نو کدا کومکونه یې کنه یې خود افغانستان د حکومت پلان خو هم دا دی چې پاینده څلورو کلونو کې منګه کچرته خدای وکړو سول راغله خپل منابع باید زیات کو او خپل ملي اوید د هغه کچه تاسو په تدریج ورسو چې څلور کال وروسته زمنګ خپل عام مصارف چي دي عامه مصارف د حکومت مصارف هغه باید اکثریت مطلق خپل ملي منابع څخه ولرو
د 2015 کال په اکتوبر کې د بروکسل په کانفرنس کې نړیوال ټولنې له افغانستان سره تر 2020 میلادي کال پورې د څلورو کلونو په مخه د 15.2 میلیارډ ډالر مرستې ژمنه کړې وه یعنی په کال کې 3.8 میلیارډ ډالر د افغانستان حکومت ته ورکولې چې دا د دې هېواد د حکومت د ټولو لګښتونو 3/4 برخه ده د افغانستان حکومت له نړیوالو سره ژمنه کړې چې تر 2040 کال پورې به له اقتصادي پلوه تر ډیره په خپلو پښو ودرېږي او نور به زیات د نړیوالو په مالي مرستو بار نه وي آیا نړیوال به پر اختیار په دغه حساسه مرحله کې له افغانستان سره مرستې کمې کړي په دې اړه د اقتصادي چارو په وحید الله غازی خیل وایي نړیوالو تر ډیره د افغانستان پر حکومت باور بایللی او یوه بیلګه هم ښایي دا وي چې آن د افغانستان د اقتصادي مسایلو په اړه هم نړیوال له طالبانو سره خبرې کوي
افغان حکومت هغه ژمنې چې له نړیوالې ټولنې سره کړې وي هغه یې پوره نه کړلې فساد فوق العاده زیات شو ناامني زیاته شوه خرابه حکومت ولي د خلکو نارضایتي او هغه خدمات چې باید حکومت رسولي وي هغه ونه شو رسول نه ځکه نړیواله ټولنه به ډیر کم مرستي او په شرایطو باندې مرستي افغان حکومت سره کوي.
رویټرز په دې راپور کې د افغانستان مبهم راتلونکي او اداري فساد له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو د کمولو د ځینو دلیلونو په توګه یاد کړي، خو دا هم ویلي چې هغه تر ډیره له دې هیواد د امریکایي ځواکونو له وتلو سره تړلې دي. د رویټرز په لیکنه واشنگټن هیله مند دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې به نتیجه ورکړي او په دې هیواد کې به د امریکا 19 کلنه اوږده جګړه پای ته ورسوي، خو د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره نړیوال مرستندویان د طالبانو د نفوذ زیاتوالي ته هم اندېښنه لري چې ښایي په دې هیواد کې د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې په تېره بیا د بشري حقونو او د نجونو د زده کړې په برخه کې چې دوی پرې ډېره پانګونه کړې له لاسه ووځي. خو د فنلند بهرنیو چارو وزیر پیکا هاوستو چې هیواد د جنیوا د کنفرانس یو له همغږي کوونکو څخه دی وایي مرستندویان نه غواړي چې په افغانستان کې د 19 کلونو لاسته راوړنې له لاسه ووځي. هغه رویټرز ته ویلي چې یو لوی بدلون به دا وي چې د مرستو پر تمویل به په 4 کلنه موده کې نه بلکې هر کال کتنه کیږي او دا به ارزول کیږي چې آیا لګول شوي سخت شرایط عملي شوي او کنه، ترڅو د اداري فساد او د نورو پرمختګونو په اړه د نړیوالو مرستندویانو اندېښنو ته ځواب وویل شي.
ازادي راډیو ته غواړی تاسو وخت په افغانستان کې اتنیمې بجې دي. صالح محمد صالح به لنډ خبرونه وایي.
د پوزره د کندهار پر ارغنداب ولسوالی په یو ورستی هوایی برید کې د شلو طالبانو د وژلو خبره کړې ده. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په نورستان کې روغتي کارکونکي وایي پر کاري اعتصاب څه باندې یو میاشت اوښتې، خو لا هم ورته معاشونه نه دي ورکول سوي. روغتیا وزارت وایي چې دا ستونزه له ارګ سره شریکه کړي او په دې برخه کې به اقدامات کیږي. د ایران مشر آیت الله علي خامنهای وایي د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه به د واشنگټن په وړاندې د تهران دریځ بدل نه کړي. دغه څرګندونې پرون کړې دي. پاکستان وی لکر شه خو د افغانستان لخوا د سختریزو وسلولو په دزو د پاکستان د سرحدي ملیشو یو غړی وجل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. ترکمنستان چې د منځنۍ آسیا یوازنی هیواد دی چې په رسمي توګه یې د کورونا د هیڅ یوې مثبتې پیښې راپور نه دی ورکړی، په هیواد کې دننه پر سفر کولو بندیز لګولی دی.
لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې ولولې. تاسو د ازادي رادیو لاره د امریکا ولسمشري ټاکونکو په اړه باندې ځنګړي پروګرامونه اوري په همدې لړ کې به اوس د دې لپاره چې لکه متنوع راپور لرو ورزو د افغانستان له ډونالد ټرمپ سره مو معرفي کوو. یو وړوکی ماشوم چې اوس 4 کلن شوی دی سره له دې چې په امریکا کې د سیاست په نړۍ کې تودې خبرې روانې دي، خدای اوس هم په خپل ماشومانه لوب اخته دی او نه دی خبر چې سره روان دي. د دې پلار 4 کاله مخکې د ډونالد ټرمپ نوم پرې کېښود. پلار اسدالله پویانو میګه وایي چې د ډونالد ټرمپ مینوال دی، نو ځکه په خپل زوی باندې د ډونالد ټرمپ نوم یې خیده. په دې اړه خاطر پردیس ریپورت جوړ کړی چې هم دغه وړوکی ماشوم یا د افغانستان په ډونالد ټرمپ غږ باندې پیلېږي.
Ele na ele do nan trampos ele deste asudelayev
Afghan salur kalun mashum da America da ulasmashai patir zal intikhabato ke da Donald Trump tar bariya urustai plar padinum namawalai dai da dai kundi walat wasidun ke Asadulla Poyawi ladi ka urusta latund gbargun nu sar makhsho ان تر دې چې د جماعتونو ملای مامانو پر د کفر ټاپه هم لګولې.
تهدیدات کوم وخت زمانی کې نوم موندیم تهدیدات
کوم کله چې ما دغه ګام پورته کړ لومړی خبرګون زماله کور له هغه وروسته د سیمه اوسیدونکو او بیا پسې د یو شمیر جماعتونو ملای مامان له دې کار سره پر ما د کفر ټاپه ولګول او ویل دا مطلق کفر دی او دوی په خپل سیمو کې سخت زماده اوسیدو مخالفت وکړ.
منطقې مو جایو بدوباش کردن نمیتونه.
خون مو وړې وی سره له دغه خبرګونونو کې بیا هم په کور کې لور یا زوی زیګیګی د ټرمپ د کورنۍ د غړونو پریک دی. د هغه هیل لري چې د امریکا پر روانو ټاکنو کې هم ډونالد ټرمپ ګټون کوي او دویم ځل لپاره ولسمشر شي. له هغه وروسته چې ډونالد ټرمپ د امریکا جمهور رئیس وټاکل شو، په افغانستان کې ډیری د هغه چلند او ځینې عادتونه د ځان لپاره الګو ګرځولي او ستایلې هم دی. لدې وړاندې شاو خو دوه کال مخکې د لوګر ولایت یو شمیر قومي مشرانو ټرمپ ته طلایي میډال ډالې کړې وو. د دې قومي مشرانو لړل فرحات اکبر په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په اتلس کال کې زموږ د ملت ژغ چاوانه ورېده لمړی ځل د چریز جمهور ترامپ د زموږ د اصلي هغه आवाज وچت کړ چې پاکستان د افغانستان دښمن او د امریکایانو دښمن دی او 2015 هغه سرتیری چې په افغانستان کې وزل شوی دی هغه ویني د پاکستان په غاړه ده نو د دل لحاظ موږ ټول ولسر ټول سو نو چې موږ د ترامپ خبره تایید کړی وي د مډال موږ ورکړه چې آفرین د پتاوي چې واقعا یو داسې رئیس جمهور ده چې هغه د خپل دښمن یو پیژند
خغلی فرهاد وي دغه مډال په کابل کې د امریکا سفارت ته وسپاره او له هغه ورسته ډانل ترامپ په سنا مجلس کې د خپل کلنۍ وینا پر مهال د افغانستان له خلکو څخه د دې دلیل عمل مننه وکړه هغه څه چې به امریکایي چارواکو لا تر اوسه نه دی تایید کړي خو د امریکا جمهور رئیس ته دغه مډال ډالې یو سره هم وخوړ مودي ورسته د دې ګام تر راه ګلنبی احمدزی د طالبان لخوا د یو مین چاودنې لامل ووژل شو چې مسولیت هم طالبانو په غاړه واخیست اوس چې د امریکا په انتخاباتو کې ډانل ترامپ یو ځل بیا د ولسمشۍ د چوکۍ لپاره سیالۍ ته ولاړ دی د افغان ماشوم ترامپ لار ښاغلی پویاو یو شمېر افغانان هیله لري هر هغه څوک چې د دې ټاکنو بریالی شي د افغانستان پر وړاندې باید یو روښانه او باثباته تګلار ولدی خاطر پردیس آزادی رادیو کابل
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه آزادی رادیو ته ولېږئ د ایمیل آدرس مده آزادی ویب @rfe.rl.org
ازادي رادیو ته غواګیاست مخکله دی چې بل راپور تاسو ته معرفي کوم باید یادونه وکم چې په دغه پروګرام کې به اونیز پروګرامونه زکه تاسو ته نشو خبرولای چې د امریکا ولسمشری ټاکنې روان دي او موږ دغه په دقت تاسو ته تازه جزئیات درکو تاسو ته به هم په دغه پروګرام کې وخت درکو په ورستي او لاسو دقیقو کې به تاسو وکولای شي چې راته زنګ ووي په کورنۍ شمیره 0922 55 او 0993 203 540 همدارنګه د ازادي رادیو سکایپ همشته ازادي دات رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي رادیو یا ازادي دات رادیو زموږ د سکایپ ادرس دی کولای شي چې زنګ راووي البته د همدغه پروګرام په لاسو ورستي دقیقو کې یعنی په کابل کې په افغانستان کې به چې سار نه بوجو ته لسته خي یا پاو کم نه بجی وي موږ ته زنګونه راووي وخت به درکو د امریکا د ولسمشری ټاکنو په اړه باندې خپل لند واځي نظر راته وي چې څوای د افغانستان په اړه باندې به د امریکا ولسمشری ټاکنې څه تاثیر ولري تاسو څه نظر لرئ په دې اړه باندې خپل نو مخلی لند نظر مراته وي خو مخکې لغې به ورشو کابل ته د ازادي رادیو د ویب سټ د برخې مسؤل حسیب الله تلاش د ازادي رادیو ویب سټ امدارنګ خواله رسنې فیسبوک ټوئیټر او انستګرام باندې د امریکا د ولسمشری ټاکنو په ارتباط ژوندۍ پروګرامونه لري لایو بلاګ چلوي لده باول د ویب سټ په اړه پوښتنه وکړو تلاش راته وي چې خلک کوم کوم مطالب ډیر خوښي خصوصا د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې څور ته جالب دي
سلامونه مونږ د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو له پیل راهیسه یو ژوندۍ بلاګ درلودلې دي چې موږ د انټرنیټي پاڼې په پورتنۍ برخه باندې په دغه ژوندۍ بلاګ کې د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو او د نوماندانو ډونالد ترامپ او جو بایدن په اړه باندې بیلابیل مطالب دي په دغه مطالبو کې مونږ خبرونه راپورونه د دوی ژوند لیکونه او د غراز د دوی په اړه باندې د رائے ورکونې بهیر پر لپسې او شیبه په شیبه تعقیب شوی دی په ورته وخت کې مونږ په دغه پاڼه کې وزنګړې بل برخه هم لرو په هغه کې د امریکا د نقشه ده او د امریکا د ایالتونو یو لیست چې په دغه لیست کې د هر نوماند هم د ډونالد ترامپ او هم د جو بایدن د رایو شمیر او د غرض په دغه نقشه کې د دوی په دغه یالتونه کې چې دوی رای اخیستي دي د ټول وضاحت شته ورسته جزئیات ته ده چې ډونالد ترامپ یو 34 الکترال کالج رای او جو بایدن یو 29 الکترال کالج رای ترلاسه کړی دي او دا ژوندۍ بڼه او اوټومات ډول باندې په پرله پسې تغییر کوي او ورستی جزئیات هم خبريږي نه واز په ویب سټ کې
زغورم د فیسبوک په اړه تاسو نه پښتنو کوم البته تاسو اشاره ورته وکړل چې په فیسبوک هم خبرونه لرو راپورونه مو جوړ کړی دي مطالب لرو په فیسبوک باندې خلک چې افغانستان کې فیسبوک ډیر کاری څه کمنټونه لیکي د فیسبوک په اړه د امریکا د انتخاباتو په اړه باندې
کوم مطالب چې د امریکا د ولسمشریز انتخاباتو د ورستی جزئیاتو په توګه باندې مونږ خبرو په د کې ګن شمیر مخاطبین او هم د ازادي رادیو فیسبوک خوښون کې خپل نظرونه شریکوي په دې کې ځینې کسان د ډونالد ټرمپ او ځینې کسان هم د جو بایدن پلویان دي خو ځینې داسې کسان هم پکې شته چې د دوړو سره مخالفت کوي ځینې ځانګړي نظرونه لري لکه سمیع الله خان سیلاب په یو مطلب باندې خپل نظر ورکړی دی لیکلی دی چې امریکا کې زاړه خلک چې کاغذي رای کاروي اکثریت له ټرمپ سره دي چې اوس یې نتیجه نوي سیستم ته ننوځي بایدن اکثریت رای له ځوانانو وړي چې الکترونیکی دي او اوتومات پرسنټیج ترازی یا فیصدی یا خسل کیږي اوس به قرار قرار د بایدن رای کمیږي او د ټرمپ
بله
به لوړی شي خدا زل به انتخابات نور وختونو ډیر اوږد شي د دوی نظر او د امریکا د ولسمشر انتخاباتو په اړه باندې
ډیر مننه کوم حسیب الله تعالی شو له تاسو سره به بیا ورسره خبرې وکړو د ازادي رادیو د ویب سټ د برخي مسول د ویل چې ازادي رادیو په ویب پاڼه باندې هم ژوندۍ بلاګ چلوي یعنی په ژوندۍ توګه باندې خبرونه او مطالب تاسو ته خبروي د امریکا د ولسمشر ټاکنو په اړه باندې دقه په دقه تجزیات شته دا چې کوم کاندید مخکې د څومره رای ګټلې دي څومره الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی ګټلې چې ورسره په پام دغه پروګرام کې تاسو د ټاکنیز کالج یا الکترال کالج په اړه هم تاسو ته معلومات درکو چې امریکا کې کڅام عمومي رائے مهم دي خو برخلي تاکون کې الکترال کالج دي یعنی د ایالتونو پښمیر باندې الکترال کالج لري چیرته یو کاندید 200 الکترال کالج وګټي نو د امریکا د ولسمشر تاکونو ګټون کوي تر دې د ما ولسمشر ډونالد ټرمپ درې نوې الکترال کالجونه ترلاسه کړې دي او جو بایدن په ډیر کم تفاوت یعنی 15 تفاوت شپږ تفاوتونه ورسره لري چې جو بایدن وته الکترال کالج ترلاسه کړی خو تر اوسه پورې د امریکا د متحده ایالاتونو د ډیرو ایالاتونو رای لا نه دي شمیرل شوی او الکترال کالجونه نه دي معلوم
ټولنیز شبکې انټرنیټ ټوئیټر اس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکې ټینګ کړي
لکه څنګه چې موږ منو کړ د الکترال کالج په اړه باندې تاسو ته اوس راپور خپور کو الکترال کالج په امریکا کې یو پیچلی ټاکنی سیستم دی چې لمخې د امریکا ولسمشر ټاکل کیږي الکترال کالج د امریکا د سنا او د استاد جرګې په اندازه باندې د ایالتونو په سر ویشل شوی دی یعنی ک یو کاندید 200 الکترال کالج یا ټاکنی سپلاوی وګټي کولای شي چې ولسمشری څوکۍ ترلاسه کړي البته الکترال کالج یا ټاکنیز پلاوی اشخاص دي چې د ایالتونو په لوړه کچه باندې دي او دوی بل اخره د عمومي رایو ته په کتو باندې د همغه ایالت لخوا یو کاندید تر رای ورکوي او دا سیم کیږي چې ځینو ایالتونو کې دواړو کاندیدان تر رای ورکړل شي یعنی مختلط بوي او ګټلې هم ستونزمن وي خو په ځینو نورو کې بیا ایالتونه ویشل شوې دي یا مطلق جمهوری پالان دی چې الکترال کالجونه یا ټاکنیز پلاوی هم جمهوری غوښتون کړي او یا دیموکراتان دی چې دیموکراتانو ته رای ورکوي او هلته بیا جمهوری پال واک نه لري نو په دې اړه باندې د زیات وضاحت لپاره دغه تفصيلي راپور چې ما څو وخت مخکې جوړ کړی واوري
I am the least racist person in this room.
There's one of the most racist presidents we've had in modern history.
Donald Trump او جو بایدن د نومبر په دریمه همدا سه‌شنبه د امریکا متحده ایالاتونو په ولسمشری ټاکنو کې لیو بل سره سیالي کوي. هر رای مهمه ده خو کاندیدان د ځینو ایالاتونو د رایو د خپلولو لپاره ډیره هڅه کوي.
علت یې د انتخاباتو پیچلی سیستم بلل شوی چې مخینه یې آن د امریکا د تأسیس وخت ته ورګرځي. په میشیګن ایالت کې د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوی غړی براین فیربرادر په دې اړه وایي:
موږ خپل جمهور رئیس د خلکو په رایو نه ټاکو، ولسمشر د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوی په مټ ټاکو.
د الکتورال کالج یا ټاکنیز پلاوی بنسټ د امریکا د اساسي قانون لخوا ایښودل شوی. دا سیستم وړو ایالتونو ته ډیر ټاکنیز واک ورکوي څو په کمپاینونو کې له پامه ونه غورځول شي. دا سیستم څه ډول کار کوي؟ د هر ایالت د الکترانو یا ټاکونکو شمیر په کانګرس کې د همغه ایالت د استازیو په معادل دی. پلازمینه واشنگتن ډی سی هم څو ټاکونکي لري، یعنی داسې کسان چې د خپل ایالت په استازولۍ رایه ورکولی شي. د امریکا په نږدې ټولو ایالتونو کې الکتران یا ټاکونکي په خپل ایالت کې هغه کاندید ته رایه ورکوي چې ټاکنې یې ګټلی وي. که یو کاندید په ځینو ایالتونو کې په ډیرو رایو بریالی کیږي خو په ځینو نورو کې بیا په لږ توپیر ماته خوري، ښایي په ټول هیواد کې د خلکو زیاتې رایې ګټلې وي، مګر د الکتورال کالج یا ټاکونکي پلاوي اکثرې رایې نه وي وړې. په ممفیس پوهنتون کې د حقوقو استاد سټیف مولروی په دې اړه وایي:
د رایو د محاسبې د بڼې په خاطر ممکن د هیواد اکثره خلک یو کاندید ته رایه ورکړي، خو بیا بل کاندید چې په ټاکنو کې د خلکو کمې رایې ګټلې بریالی کیږي. هغه څه چې په 2016 کال کې له ډونالډ ټرمپ او په 2000 کال کې له جورج ډبلیو بوش سره وشول.
په امریکا کې له ټول ټال 850 ولسمشرۍ ټاکنو په 15 هغو کې داسې کاندیدان بریالي شوي چې اکثریت یې نه و ګټلې، خو د الکتورال کالج شمیرې زیات وو. په 2016 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر او د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید هیلری